رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم سال محمد سالی باشید.
پننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد هوایی او مځکني عملیات سوي. په لوګر کې یوې قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر د وروستي دریځ د ستایلو لپاره ډونالډ ټرمپ ته یو میډال ورکړ. د تیلو یو ایرانی ټانکر چې له یوې چینایي بروړونکي بیړۍ سره یې یوه اونۍ مخکې ټکر کړی و او اور یې اخیستی و پرون ډوب سو. نن په استنبول کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې یو ګډونوال همایون جریر چې د افغان حکومت استازیتوب کوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د خبرو ښه نتیجه ورکړې او راتلونکو رسمي غونډو ته به زمینه برابره کړي. نور په همدې خپرونه کې د ننګرهار امنیه قمندان وایي په چین او هسکه مینه ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد هوایی او ځمکنیو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. جنرال عبدالرحمن رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په هوایی مرسته د داعش پټنځایونه بمباري سوي او هم د دې ډلې پر ضد ځمکني عملیات سوي.
چین په هسکه مینه کې هوایی حمله سوی دی، زپنی جنگونون سوی دی، دی دایش برو دیر اقساماتی خورلی، دیر تالفاتی ور کری دی، دی جن رشاکا سی دایش پولیکو که بحرانیانم شتا.
شغلی رحیمی ویل چه دفغان پاوزیان پروستایو عملیاتی که دی اسلامی دولت دلی یا دایش سختری زوتا، دور اوشتی مرگ جوبلی دقیق شمیر با اروس دل رسانیو سر شریک سی. ځینو رسنیو د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د یوې لامې په اساس ویلي چې په هسکه مینه او اچین کې په وروستیو بمباریو کې د داعش ډلې ولس سختریزې وسلوال وژل سوي دي. په لوګر ولایت کې یوې قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي دریځ د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړ. ډونالډ ټرمپ د نوي میلادي کال په اول ورځ وویل چې پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا په میلیاردونو ډالره اخیستي خو امریکایان یې تیر ایستلي دي. د لوګر د سادات قوم مشر سید فرهاد اکبری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ موچی هغه بزګر هغه دهقان چې په جیب کې سل یا 500 افغانۍ درلود پیسې واچول چې 500 افغانۍ شو، دغه موږ یو مډال را جوړ کړ. د 3000 مډال خلک په خپل لاس باندې را جوړ کړی او نکلې هم په ماشين کې نه دي سوي. په دې مډال باندې موږ ولیکل چې د افغانستان د خلکو له خوانه د شجاعت مډال ډونالد ټرمپ د امریکا رئیس جمهور ته.
شغلی اکبری وویل د ډونالډ ټرمپ په نوم یې دغه میډال په کابل کې د امریکا سفارت ته ورکړی دی. د ده په خبره د دوی دا کار په عامو خلکو پورې تړلی دی او کومه سیاسي انګیزه نه لري. د تیلو یو ایرانی ټانکر چې له یوې چینایي بروړونکي بیړۍ سره یې یوه اونۍ مخکې ټکر کړی و او اور یې اخیستی و پرون ډوب سو. د چین دولتي ټلویزیون راپور ورکړ چې د تیلو د ټانکر لېږدونکي بیړۍ پرون له غرمې وروسته د چین په ختیځ کې وروسته له هغې ډوبه سوه چې د کارګو په یو برخه کې اور ولګید. د ایران تیل وړونکي بیړۍ نه ورځې مخکې د چین ختیځو سواحلو ته نږدې له بروړونکي چینایي بیړۍ سره ټکر وکړ او د پیښې علت لا څرګند نه دی. د ایران د تیلو ټانکر په لېږدونکي کښتۍ کې 13 تنه ایرانیان او 2 بنګلادیشیان سپاره وه. مخکې تر دې چې ډوبه سي یوه ایراني چارواکي وویل د ورکې عملې د ژغورنې لپاره هیلې مړاوې سوي دي. د ایران د دولتي رسنیو په حواله حکومت نن د خپلو 150 سمندري پوځیانو د مړینې په سبب په دغه هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي پر دې کار کوي چې د سوریه د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره 10 کسیز سرحدي ځواک جوړ کړي. دغه ائتلاف پرون وویل دغه ځواک به د هغو سیمو په سرحداتو کې وګمارل سي چې د سوریه د ډیموکراتیک ځواک په کنټرول کې دي. دا له عرب او کورد ملیشو تشکیل سوی ځواک دی چې د کوردانو وای پی جی ملیشای مشري کوي. ترکیه د سرحدي ځواک د تشکیل پر خبر جدي عکس العمل شولای دی. د ولسمشر ویان ابراهیم کالین ویل دا کار به یو تروریستي سازمان ته مشروعیت ورکړي. انقره د کوردانو وای پی جی ځواک یو تروریستي ډله ګڼي چې ګواکې د کوردانو له کارګر ګوند سره اړیکې لري. دغه ګوند له لسیزو راهیسې په ترکیه کې د ناامنیو په پیښو کې دخیل ګڼل سوی دی. تر اوسه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت د سرحدي ځواک د تشکیل په اړه عکس العمل نه دی ښولی. او د تونس خلکو پرون د پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي د حکومت د پرزیدو ووم کال په نورو مظاهرو سره ولمانځه. دا په اصل کې ده چې تر دې مخکې د دوامدارې بېوزلۍ او بیکارۍ له کبله په دغه هیواد کې ناکراری روانې وې. سلګونو کسانو پرون د تونس په پلازمینه کې د سیاسي ګوندونو او د کارګرانو د ټولنو غوښتنه ومنله او د مظاهرو لپاره سړکونو ته ووتل. مظاهرچیانو د بېوزلۍ او وزګارتیا پر ضد شعارونه ورکول او تورې لګوه چې غلو یې هیواد لوټ کړی دی. ګومان کېده تونس به د پخواني ولسمشر له 23 کلنې واکمنۍ وروسته نسبتا ډیموکراتیکه پروسه ولري، خو اوس چې له دې خبرې وکاله تیریږي خلک د سپما د نافذو سویو اقداماتو او له یوه کل راهیسې د بایو د لوړېدو له کبله پر حکومت غصه دي. تاسو زه دی رادیو ته غوږ یاست. افغان چارواکي ویلي طالبانو سره غیر رسمي غونډه به د راتلونکو مهمو او رسمي غونډو لپاره زمینه برابره کړي. ازادي راډیو په ترکیه کې د دغو خبرو له یوه ګډونوال سره خبرې کړي.
نمایندگان طالبان نظرات خود مطرح میکنند، این نظرات مورد بحث قرار میگیره، بعد با بزرگان دولت شریک میشه.
په یو مفصل راپور کې موده څرګندې چې آیا رښتیا هم امریکا هغه څه چې پاکستان وی په افغانستان کې ناکامه شوی؟
اول دا تاریخول پکار دی چې امریکا ماته شي ته وایي او دا به موږ تاسو ته د څنګه ساتي چې د دې افغانانو موخه ته وګورو چې دا یې په لکه کې چې په توګه یو کال کې افغانستان تر
څلوګر کې ځینو کسانو د پاکستان پر وړاندې د امریکا د ولسمشر د دریز د ستایلو لپاره ډونالد ټرمپ ته یو میډال ډالۍ کړ.
او افتخار کوي چې دای وزنی رئیس جمهور د چراغله په اول کال کې خپل د افغانستان دښمن او د امریکا دښمن وپیژندل.
یو هیات پاکستان ته ځي چې هلته د افغان کډوالو د استوګنې د مودې پر غزولو خبرې وکړي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي چې د سوریې د سرحداتو د خوندیتوب لپاره دیرش کسیز پوځ جوړوي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمۍ کې اورېدلی سئ. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. افغان چارواکي ویلي وسله والو طالبانو سره غیر رسمي غونډه به د راتلونکو مهمو او رسمي غونډو لپاره زمینه برابره کړي. دا خبره د ترکیې په استنبول کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روانو غیر رسمي خبرو یو ګډونوال همایون جریر ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د طالبانو له معتبرو استازو سره یې خبرې کړي او دغو درې ورځنیو خبرو تر اوسه ښه نتیجه ورکړې ده. سپی ولستانګزای او نور تفصیل.
نن د افغان حکومت او طالبانو د غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده چې د ګډونوالو په خبره تر دې دمه خې لاسته راوړنې لري. د افغان حکومت او په خاصه توګه د سولې عالی شورا په استازیتوب همایون جریر او عباس بصیر په دې غونډه کې برخه لري. همایون جریر له استانبول نه چیرته چې د غونډه روانه ده ازادي راډیو ته د خبرو وروستۍ مثبت پرمختګونه داسې بیان کړل.
ما مطمئن هستم که این تفاهمات غیر رسمي
زه ډاډایم چې د غیر رسمي خبرې به د رسمي او مثمره خبرو لپاره شرایط او زمينه برابره کړي. په ځینو لارو مخابري کړي او خو نتایجو ته رسیدلی یو. تر هغه ځایه چې موږ احساسو د طالبانو مشران په خپل هم دا غوره بولی چې سوله امتحان کړي،
ترجیح میتان که سوله را امتحان کنند.
خغلی جریر پر پاکستان چیرته چې د طالبانو اصلي پناځای بلل کیږي د امریکا او روسي فشارونه مؤثر وبلل، خو ټینګار وکړ چې طالبان په خپل د بین الافغاني خبرو لارې سوله غواړي څو د افغانستان ستونزه حل شي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی استازي استانبول ته نه دی ورغلي او دا خبرې رد کړي دي. خو د غونډې ګډونوالو د افغان حکومت استازي همایون جریر ټینګار وکړ چې د طالبانو 15 مهم غړي چې د مشرتابه ډلې او ټولو ګروپونو استازیتوب کوي د غونډې ته ورغلي دي. له تاکید سره سره ښاغلي جریر د طالبانو د استازیو نمونه یاد نه کړل. همایون جریر وویل له طالبانو سره د دوی درېمه غیر رسمي ناسته د شنبه لورځې پیل شوې او هدف یې نورو رسمي غونډو ته زمينه برابرول دي.
دور سوم نشستهای تفاهمي و غیر رسمي
د خبرو درېم دور غیر رسمي ناسته د چې د افغان دولت سولې شورا او طالبانو ترمنځ روانه ده. په دې غونډه کې د طالبانو استازي خپل نظریات وړاندې کوي. دا نظریات تر بحث لاندې نیول کیږي او بیا د دولت له مشرانو سره مطرح کیږي او په همدې ترتیب پرمختګ روان دی.
شریک میشه و به دې ترتیب پیشرفت ادامه داره.
د افغانستان د سولې عالی شورا هم وخت نا وخت له طالبانو سره د غیر رسمي اړیکو پخلای کړي، خو ویل کیږي د ځل خبري د حزب اسلامي په منځګړیتوب شوې دي. افغان حکومت په سر کې ولسمشر اشرف غني څو واره په طالبانو غا کړی چې یا سوله وکړي یا بلمینځ یوړل شي او ویلي دي چې د سولې هڅې به له یو قوي موقف نه پر مخ یوسي.
جنگ دی ولکش د سولخه
سوله او ملي یوالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسل کې چې د پاکستان او امریکا تعلقات په دې ورستیو کې ترنګلې سوي دي. اسلام آباد ویلي چې د واشنگتن په مشرۍ نړیوال ائتلاف دی په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتیا پر پاکستان نه اچوي. آیا امریکا په رښتیا هم په افغانستان کې ناکامه سوې ده؟ په دې اړه د افغان پوهانو نظر څه دی؟ عبدالحی کاکړ له ځینو سره خبرې کړي او دغه راپور یې جوړ کړی دی.
د جنوري پر لومړۍ نیټه ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا له تیرو 15 کلونو راهیسې پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي، خو اسلام آباد په جواب کې ورته دروغ ویلي او دوکه ورکړې ده. له دې وروسته امریکا تر هغو پورې پاکستان ته د امنیتي مرستو ورکول ودرول تر څو اسلام آباد پر خپله خاوره د حقاني شبکې او افغان طالبان پر ضد پریکړنده ګامونه وانخلي. خو پاکستان د وسلوالو د پټنځایونو تور رد کړ او دریځ خپل کړ چې امریکا دې په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتیا پر هغه هیواد نه اچوي. د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت، د فوج ویاند، بهرنی او دفاع چارو وزیران، ځینې مطبوعات او پوهان دا ادعا کوي چې امریکا په افغانستان کې بریا نه ده ترلاسه کړې نو ځکه پاکستان ملامتوي. خو د افغانستان ځینې پوهان بیا برعکس نظر لري. په کابل کې د سیاسي او امنیتي چارو پوه مشتاق رحیم وایي چې امریکا او ملګرو یې هغه هدفونه ترلاسه کړي د څه لپاره چې په 2000 لومړي کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ.
اول دا تعریفول پکار دي چې امریکا چې شي ته مو وایي او دا به منګو تاسو ته د څنګه ساتي کیږي چې دوی هغه غړو مخ ته وګورو چې دا غي په لټه کې دوی په 2001 کال کې افغانستان ته راغلي. د دوی حساسي جګړه او ستونزه د القاعده سره وه او کومو ګورو نو القاعده کابو دی لمنځه وړله. د لمنځه وړلو لپاره یې چې نو اخلا تر پاکستان تر داخل کې د عملیاتونو وکړل او خپل موخې او اهداف یې لمنځه وړل.
شاوخوا 40 کلنې جګړې د افغانستان ټول ریاستي ستنی او ادارې لمنځه وړې وي. د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي چې افغانستان ته د امریکا له راتګ سره په دې هیواد کې اداري او ټولنیز جوړښت بیا پیل شو.
سړی داسې قطعي نشي ویلی چې دا ناکامه شوې ده. او البته د جنګ اوږدوالی که موږ اوس وښیو د دې متاثرونو تعداد په افغانستان کې په دې حساب موږ ویلی شو چې امریکا هغه هدف کامیاب شوې نه ده. او که د ناکامۍ مسله داسې لکه کوم چې پاکستان یې مطرح کوي، خپلو مفاداتو د خپلو عینکو نه دې موضوع ته ګوري چې په افغانستان کې امریکا ناکامه ده، نو هغه خو ځکه ناکامه نه ده په افغانستان کې پوځ ډېر قوي شوی ده، ټیټ قوي شوی ده، عملاً نوي نوي کارونه کېږي، غټې غټې پروژې عملي کېږي. که څه هم جنگ دا وینې تویږي خو عملاً په بل خوا کې عمراني کارونه روان دي، ځکه سیول سټی فعاله ده، عملاً امریکا خپل تعهدات ورځ په ورځ نوي کوي.
کله چې طالبانو په 1960 نوي کال کې کابل ونیوي نو د پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو پرته بل هیڅ یو هیواد دوی په رسمیت ونه پیژندل. چې له وخت تیرېدو سره افغانستان ورو ورو په نړۍ کې ګوښه شو. همدې ته په اشاره سره د سیاسي چارو پوه اسماعیل یونوایی چې د امریکا له ورتګ سره افغانستان یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې برخه شو.
افغان ولس سره د مرستې چې دي تعلیم، تربیه، بیا رغونه، جوړونه، نوې جوړونه، نړیوال سره د افغانستان د اړیکو ټینګښت، افغانستان نړۍ په محور کې واقع کول، دا هغه پرمختګونه چې افغانستان په زرو کلو کې نه و کړي. دا برخه ځانته موږ په سیاسي لحاظ باندې ول شي د عدالت په تعمین کې دی پاتې راغله. افغانانو سره چې هغه توقع د افغانانو وه یو نړیوال ډیموکراتیک قوت په توګه سره کې دی پاتې راغله.
البته دا پوهان په دې نظر دي چې د باثباته افغانستان د هدف ترلاسه کولو لپاره به افغان حکومت، امریکا او نړیوال ټولنې ته د ژوند په مختلفو ډګرونو کې اوس هم د ډیر څه کولو ضرورت وي.
د لوګر ولایت ځینو عامو خلکو د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي دریځ د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړی دی. ډونالد ټرمپ د نوي میلادي کال په اول ورځ ویلي و چې پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا لسګونه میلیارد ډالر اخیستي خو امریکایان یې تیر ایستلی دي. د لوګر د ساداتو قوم مشر سید فرهاد اکبری تیره شپه ازادي راډیو ته ویل شاوخوا 300 خلکو د یوې قومي جرګې پر مهال د ټرمپ دغه دریز وستایه او هغه ته یې د میډال د ورکولو فیصله وکړه. له ښاغلي اکبري سره سفي الله ستانکزي مرکه کړې ده.
دغه موږ د دې لپاره را شروع کړه چې ډونالد ټرمپ د امریکا رئیس جمهور په خپل د ټویټر په صفحه کې لیکلی و چې پاکستان شپاړس کاله کېږي په میلیاردو ډالر د امریکانه داسې یو شکل اخیستی چې لکه د یو ماشوم نه یو شاعر اخلي، یعنی د اول قدرت په صفحات باندې نه دی اخیستی او نه دوی غلط کړي دي. او موږ په دې باندې ویاړو
او افتخار کوي چې دای وزنی رئیس جمهور د چراغله بشپاړه سکاله کې په لومړی ځل کې په اول کال کې خپل د افغانستان دښمن او د امریکا دښمن یې وپیژندل. مونږ د دې لنګانه چې دوی سره د افغانستان ټول مظلوم ملت د دې خبرې نه مونږ ملاتړ کوو. د دې ملاتړ لپاره د زمونږ هغه موچی هغه بزګر هغه دهقان چې په جیب کې 100 یا 500 افغانۍ درلود یو صندوق کې پیسې واچول چې 500 افغانۍ شو، د دې نه موږ یو مډال را جوړ کړ، د سره زرو مډال چې هغه د افغانستان په خپل لاس باندې خلک په خپل لاس باندې جوړ کړی دی او لیکل یې په ماشين کې نه دی سوی، په خپل لاس باندې لیکل دی.
دا موږ هم پر ولې کړ مله څمو پر ولې کلو بیا مې سفارت ورور، یعنی په خپل مډال باندې مسلی کلی دی. البته
په دې مډال باندې موږ ولې کړ چې د افغانستان د خلکو لخوانه د شجاعت مډال ډونالد ترامپ د امریکا رئیس جمهور ته
څو وخت مور تسلیم کړ دغه مډال البته مو ور وړاو
شام به پوره او پلاس بجو باندې موږ د امریکا سفارت ته مور کړ او سره د یو خط چې هغه کې موږ یو تقدیرنامه هم لیکلی وو او د افغانستان او د امریکا د افغانانو د ولس لخوانه د خپل ملاتړ د دې برنامه نه مونږ د پکې لیکلی وو هغه ته مور کړ او د هغه لخوانه هم مونږ د تقدیر سو او ویل چې مونږ زر تر زر دا ان شاء الله رئیس جمهور ډونالد ترامپ تر سو او د ستاسو غاک او د ولس حقيقي غاک وختنه د هغه غوګون تر سو چې هغه خدای وکي چې اندغه خپل خبره باندې ولاړوي او د افغانستان او هغه غوختنه چې پر شپاره سکاله مخکي خلک غوختل او نل د جمهور ترامپ دا غاک اخطاره ټول ملای ته غاک وکړه.
د لوګر د سادات قوم مشر سید فرهاد اکبری ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د لوګر ولایت ځینو عام خلکو د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورستي دریځ د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ټاکل سوی چې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری او نورو بهرنیو بنسټونو لاستازو جوړ یو هیئت د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د وروستي فیصلې په اړه د خبرو په هدف اسلام آباد ته ولاړ سي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سلاکار وایي چې هیله مند په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید سي. رحمت الله افغان تفصیل اوروي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای د افغان کډوالو د استلو په تړاو د پاکستان د ورستۍ پریکړې په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره غیر رسمي خبرې سوي او په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو هڅې هم روانې دي. د دغه وزارت سلاکار حافظ احمد میاخیل د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل هڅې روانې دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدنې نیټه تر یو بل کال پورې هم تمدید شي. ښاغلی میاخیل وای په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د نیټې د تمدیدولو په تړاو د یو ان ایس آر او یو شمیر نورو بهرنیو بنسټونو له استازو جوړ یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ سي.
قرار است یک
هیئت
متشکل از
هغوی تاکل سوی چې د یو ان ایس آر په ګډون د یو شمیر بهرنیو بنسټونو له استادو جوړ یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو په تړاو د هغوی د ورستۍ پریکړه په اړه خبرې وکړي. هڅې روان دي چې پاکستان په خپل په دې پریکړه بیا اکتنه وکړي. اوس مهال یو اشاری څلور میلیونه رجستر شوی افغان کډوال په پاکستان کې اوسېږي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د دوی د قانوني اوسېدو موده د 2019 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 1.5 نیټه پای ته ورسیده. د پاکستان کابینې د جنوري په 15 نیټه پریکړه وکړه چې افغان کډوال به د 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې په ختمېدو سره خپل هیواد ته ستانه شي. تر هغه وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وویل چې افغان کډوال باید خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره لازم چمتووالی ولري. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدنې لپاره تیاری پیل کړی دی. د افغانستان پاکستان او یو ان ایس آر استازو د تیر کال د نومبر د میاشتې په 13 نیټه په ترکیه کې هوکړه وکړه چې پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه باید تر یو بل کال پورې هم وغځیږي. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې ویا نادر فرهاد د دغه پلاوی د سفر په اړه جزئیات نه ورکوي خو وایي چې د ستونزې د هواري په هدف له پاکستان سره خبرې روانې دي. د یو ان ایس آر اداره عملاً په دې برخه کې د پاکستان او افغانستان له چارواکو سره په دې مسله خبرې کوي او هیلمن یو چې په دغه خبرو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو کارتونه تر شپږ میاشتو به یو کال پورې تمدید شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کډوالو د چارو د کمیسیون یو غړی هلې رشاد وایي چې د پاکستان د اقدام سیاسي اړخ لري او غواړي په دې توګه په افغانستان فشار راوړي. نوموړي له افغان کډوالو غواړي چې د دغه مسلې د دائمي حل په هدف راستانه او د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي.
د اروزګان ولایت د مرکز ترین کوټ مدني فعالانو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د نورو ولایتونو په څیر دی ورته برېښنا ورکړي. دوی وایي په دې ولایت کې هم د برېښنا د تولید لپاره پریمانه اوبه لري، خو بیا هم له دغه نعمت څخه بې برخې دي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د اورزګان ځوانانو او مدني فعالانو له مرکزی ادارې غوښتنه وکړه چې د نورو ولایتونو په څیر دي ورته برېښنا ورکړي. دی وایي چې دغه هیواد د اساسي قانون د 22 مادې پر اساس د افغانستان ټول خلک نارینه او ښځینه ټول یو شان حقوق لري، خو مرکزی اداره نسبت و نورو ولایتونو ته دغه ولایت له خلکو سره توپیری چلند کوي. دغه پالان او ځوانان زیاتوي چې دولت په دغه ولایت کې خلکو ته یو کیلو واټ برېښنا په 40 افغانۍ ورکړي، خو په نورو ولایتونو کې خلکو ته په 3 او یا هم په 15 افغانۍ ورکړي. دغه لسګونه ځوانان او پالان چې نیک شنبه مطبوعاتي کانفرنس جوړ کړی او په لسونو کې یو لړ شعارونه هم نیولي وو چې پرې لیکلي وو ټول افغانانو ته باید په یو سترګو وکتل سي.
د اساسي قانون د ماده 22 ماده سره سم چې د هیڅ افغان تر بل لوړ نه دی او د دې تر مابند هیڅ نه و د اتباو تر مابند تبیز نسته. موږ په روزګان کې د یو کیلووات برق قیمت 40 افغانۍ ورکو چې دا زموږ سره زیاتی دی او زموږ حق تر پښو لاندې دی، ځکه په نورو ولایت کې خلک 3 افغانۍ د یو کیلووات برق پیسې ورکوي، موږ په روزګان کې 40 افغانۍ ورکو.
سولری برق لپاره موږ یعنی هوا مو ډیره صافه ده، هغه دښتونه مو ډیرو ته پراخه دي، سی لمر ستاسو موږ په ډیر سندونه په روزګان کې لرو، داخل په ترینکوټ کې همدارنګه په ولسوالیو کې، ولې که پر هغو باندې بندونه جوړ سي د هغو د بندو سره موږ د یوې همیشنۍ برېښنا خاوندان کېدلی سو، خو تر اوسه پرې دا کار نه دی سوی.
اورزګان ولایت چې د افغانستان په زړه کې موقعیت لري، ښه هوا او پریمانه اوبه لري چې د کیری په نوم سیند د هلمند په لور کجکی بند ته بهیږي، خو اورزګان ته د برېښنا څریک هم نه دی ورکول سوی. د اورزګان د برېښنا د ځایي ادارې مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې برېښنا کمه ده او قیمت یې تر حد لوړ دی، خو پړه پر مرکزی ادارې وراچوي. په دغه ولایت کې د برېښنا د ځایي ادارې مسؤول عبدالسمی شرافت د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د لوړ قیمت له کبله اوس 50% مشتریان هم کم سوي چې د ګټې اخیستنې توانې نه لري.
د عوامو خلکو شکایتونه چې په روزګان کې د برق د لوړې تعرفې څخه دي دا ټول پر ځای باندې دي. زموږ د لوړې تعرفې اصلي لامل مشکل دا دی چې موږ په روزګان کې کوم بند نه لرو، برېښنا مو ډیزلي ده. طبیعي د ډیزلي برېښنا د شرکت د خواصه مناسبه داسې ورته کوي چې په 100 باندې کیلووات تمامېږي، پر هغه باندې خپل 45% مفاد ګټه اچي، بعد هغه څخه خپل مشتریان تور کوي.
هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د برېښنا د مرکزی ادارې له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم اورزګان میشتو د برېښنا د لوړ قیمت په اړه شکایتونه کړي وه.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي دي.
امریکایي اونیزه نیویارکر په خپل وروستۍ غنه کې په تیرو څو کلونو کې د امریکایي چارواکو د هغو هڅو یادونه کړې چې هدف یې د تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره د پاکستان هڅول وو. خبرونه لیکي دیرلس کاله مخکې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالډ رامسفیلد پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د هغه مهال ولسمشر پرویز مشرف ته د تروریستانو یو لیست وسپاره او ورته ویل چې پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ډیر خوشینای دی چې په دې لیست کې شامل اکثر تروریستان په پاکستان کې دی را دي. خبرونه د یو امریکایي چارواکي له قوله چې له دې جریانونو خبر دی لیکي چې نوموړی وایي د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI د القاعده شبکې او پاکستانی طالبانو په ګډون د تروریستي ډلو پر ضد اقدامات وکړل، خو برعکس د حقانی شبکې او د هند ضد جهادي ګروپونو ملاتړ ته دوام ورکړ. نیویارکر د هغو دوو نورو هڅو یادونه هم کوي چې په ترڅ کې امریکایي چارواکو له پاکستان څخه د ځانګړو تروریستانو پر ضد د اقداماتو غوښتنه وکړه خو نتیجه یې ورنه کړه. په یو مورد کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA پخوانی مشر مایکل مورل د یو شمیر تروریستانو لیست په دې هیله له ځان سره پاکستان ته وړی و چې اسلام آباد به یې پر ضد اقدام وکړي، او همداراز د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په دې وروستیو کې دې ته ورته هڅه وکړه.
د امریکا د استخباراتو یو پخوانی مامور نیویارک خبرونه ته ویل دي چې په تیرو 15 کلونو کې موږ همدا یو غوښتنه کوله او هغه دا چې پاکستان باید د تروریستانو پر ضد اقدام وکړي او د هغو په تنځایونه لمنځه یوسي. نیویارک د مطلب په پای کې لیکي تر ټولو مهمه دا ده چې تر هغه وخت چې طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې آزاد ګرځي او په تنځایونه لري هیڅ کله بل افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر نشي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ IWPR په کندهار کې د یوازینۍ خزینه څارنواله زینب په اړه یو مطلب خپور کړی. شپږویشت کلنه زینب د کابل پوهنتون له شریعتو پوهنځي فارغه شوې او له یو نیم کال راهیسې د کندهار د څارنوالۍ په اداره کې د ښځو په وړاندې د تشدد د قرباني میرمنو له حقونو دفاع کوي. خبرونه لیکي زینب د هغو نجونو او ښځو د حقونو دفاع کوي چې په کوچني عمر کې ودیږي، له کورني تشدد سره لاس ګریوان دي، جنسي تجاوزونه پرې کیږي او یا د تعلیم په ګډون له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه د راپور په دوام لیکي چې زینب یوازې په تیر یو کال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد له 500 زیاتې قضیې حل کړې، خو نوموړي وایي چې دا د دې د هڅو یوازې یو کوچنی برخه ده. د زینب په وینا د کندهار ډیری خلک نه غواړي چې ښځې په دفترونو کې کار وکړي، خو د دې کورنۍ برعکس د دې ملاتړ کوي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه د زینب له قوله زیاتوي چې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د حقوقو په برخه کې خورا زیاتو مسلکي ښځو ته اړتیا لري.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوریې د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره 13 کسیز سرحدي ځواک جوړوي. دغه ائتلاف پرون ویل چې په دغه ځواک کې به اکثر کورد جنګیالي برخه ولري. ترکیه د دغه ځواک د جوړېدو مخالفت کړی دی. د ازادي راډیو د خبرو د مرکزی څانګې په حواله نور جزئیات لسته پیولا ستانک زیناوري.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې له اسلامي دولت ډلې سره جګړه مخته وړي، د سوریې د سرحدونو د امنیت لپاره د 13 کسیزه پوځ په جوړولو کار کوي. دغه ائتلاف پرون ویل دا پوځیان به د سوریې ډیموکراتیک پوځ تر کنټرول لاندې سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شي. د سوریې ډیموکراتیک پوځ له کورد جنګیالیو او عربانو جوړ دی. د ائتلاف په خبره د دې پوځ په لومړۍ مرحله کې 213 تنه په زده کړو بوخت دي. دغه 13,000 پوځیانو ډله به نیمایي له کوردانو جوړوي. دغه پوځیانو تر اوسه پورې د سوریې ډیموکراتیک پوځ په چوکاټ کې د امریکا د هوایي دونو سلام مشورو او وسلو په مټ داعش سخت دریزي د سوریې له شمال او ختیځو سیمو ایستلې دي. د سوریې ډیموکراتیک پوز اوس وخت له ترکیه سره په سرحد کې شمالي سیمه او له عراق سره نږدې د سوریې ختیځ سیمه په کنټرول کې لري. خو اخوا ترکیه له نیمای کورد د دې جوړیدونکو پوز کلک مخالفت کړي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویاند ابراهیم کالین ویل دا کار د یو تروریستي سازمان فعالیتونه توجیه کوي. ترکیه د کورد وای پی جی جنګیالي د پی کی کی لړل سره تړلې بولی. د کوردانو کارګر ګوند له څولسیزو رئیس د ترکیه په نارامه کولو تورند. سوری ولسمشر بشار اسد رژیم پرون شپه تر ناوخته هم د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا د سوریې د سرحدي سیمو د امنیت ساتلو په هدف د جوړیدونکو پاوز په اړه کوم عکس العمل ونه خوت.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
دا د سوالي چې تا کوم مغسوي دي د یو پروژه راغلي لک برخل نه تر چوترې پورې پروژه نه دا مغلو ته سپاره دي ټیکادارانو ته ټوري اچاله روپیا غونی راو دي ټوري شل کنه دي پلګولي او دغه خپل موږ دي کورو پسر دا زمونه کړي روان دي اچھا 4000 متر دغه دي به دي پختنه وشي ته دا چوري دا شمټ نه دي کې کارولي او دې ته به پیسې وانه موږ کار نه کړي پیسې نه راکوي دوکار کې موږ نه راکړي چاروا کې موږ نه راکړي مې دې غم راته وخوري
امارین مروتم د کندهار ولایت ما نظر د مهاجرینو فکل همدا څه دی چې هغه مهاجر چې په پاکستان او په ایران کې میشتي لدینه زده اله او پایښ لرم چې تر څو په ډیره خوشحالي خپل وطن ته راستانه شي او د افغان حکومت نه هم د اله امید لرم چې همدغه مهاجر ته د سرپناه لپاره او د اړینه برابر کې او کومک سره وکړي.
مادام خان زنه سلیم له خوست څخه په خوست کې د کارغانو یا د نورو مرغانو مرض شو دی چې ماشومان پرې اخته کی تر اوسه پر د امیر چاو زرات ته دی وړای ځان دکړه ټول ماشومان تر ترونی کې ناروغان دي چې مې هم په ځل انفلونزا مرض دی چې په دې کارغانو اخته شوی دا د انسانانو لپاره خطرناک مرض دی.
هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. نن د ترکیه په استنبول کې د افغان حکومت او وسلولو طالبانو د غیر رسمي ناستې دریمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې یوه ګډونوال همایون جریر چې د افغان حکومت په استازیتوب په دې غونډه کې برخه لري، ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه خبرو ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار امنیه قمندان وایي په چین او هسکمینه ولسوالیو کې د داعش پر ضد هوایی او ځمکنیو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. په لوګر کې یوې قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي دریځ د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړ. د تیلو یو ایرانی ټانکر چې له یوې چینایي بار وړونکي بیړۍ سره یې یوه اونۍ مخکې ټکر کړی و او اور یې اخیستی و پرون ډوب سو. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي پر دې کار کوي چې د سوریې د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره دیرش کسیز سرحدي ځواک جوړ کړي. او د تونس خلکو پرون د پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي د حکومت د پرزیدو ووم کال په نورو مظاهرو سره ولمانځه. په امریکا کې داسې پیاز په دودېدو دی چې د سپینولو په وخت کې د چا سترګې نه تریخوي. اسمت څاروان جزئیات راټول کړي.
پیاز ډیر ګټور دی خو سپینول یې سخت کار دی. په تیره بیا ډیر خلک په دې خاطر د پیازو سپینولو ته زړه نه شه کوي چې سترګې ترخیږي او اوښکې کوي. څیړونکو د دې ستونزې چاره کړې ده. د هافینګټن ورځپاڼې د راپور له مخې په امریکا کې بیر کمپنۍ د سنیونز په نوم پیاز روزلی چې نه د چا سترګې ترخوي نه اوښکې کوي. ټاکل شوې ده چې دا پیاز ژر عام او تخمې په درسته نړۍ کې خپور شي. د سنیونز پیازو تولیدونکي وایي چې د دغو پیازو په جنیټیک کې بدلون نه دی راوړل شوی. په تیرو کلونو کې په ګوګل کې تر 300,000 زیاتو کسانو پوښتنه کړې چې څرنګه بې له دې چې د چا سترګې ترخی او اوښلنې شي پیاز ریزه کړي. دا پوښتنه په یوټیوب کې تر 6,000,000 تنو زیاتو کسانو کړې ده. د پیاز د ریزه کولو په مهال د دې لپاره د انسان سترګې ترخیږي او اوښکې کوي چې پیاز داسې ترکیبونه لري چې له ماتېدو وروسته د انسان د سترګو طبیعي اوبه یې په وړاندې غبرګون شي او سلفر اسید رامنځته کوي. د دې ستونزې د لرې کولو لپاره د انسان سترګې ترخیږي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږه به پلار کړو مونږه به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د خبرونه په پاتې شیبو کې دوا 19 پروګرامونه خبريږي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو اځنو د لټې پروګرام.
د انصاف پلاټ کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بابا وره چې د میرویس په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د شفیق په نامه یو کس ورنه د یو اپارټمان او یو نومریز مکه په جعلی اسنادو پیسې اخیستي. د کابل ولایت د حقوق ریاست او محکمې د نیولو حکم ورکړی خو سلور کال کېږي چې دا حکم عملی شوی نه دی. دغه ستونزه مې د کابل ولایت د حقوقو ریاست سره هم شریک کړه. لومړی به د میرویس او ورپسې به د کابل ولایت د حقوقو د رئیس خبرې واوري.
د انصاف پلټکه
ورور نن دې سده او کوم ځای دې ټلیفون کړي؟
میرویس ما د کابل ولایت اته مې نه نه زنګ وهله.
مشکل دې سو؟
مشکل مې دا و صاحب چې د شفیق په نامه باندې چې د منګ د پلار ور سره لږه دوستي غونډه وا بس په دغه اعتماد سره اعتبار سره دو درکه پیسې را ناغیستې دي. یو د نمرې په خاطر یو د بلاک په خاطر $4,000 یو لسنیم لک افغانۍ. نو دغه پیسې تقریبا 15 کال کېږي چې دوی قید کړی دي په جالو تجویز سره. درې کال ورکو پس د درې کال ورکو نه دایمه ګیر ک دایمه بوت دمه حقوق ته تسلیم کو حقوق د تضمین ضمانت واغیست بیا کله چې دنه ضمانت واغیست د قضیه روانه و په حقوق کې پس د حقوق نه محکمې ته بیا د محکمې ته نظر د شفیق ځان غیب کوره کې ک بیا ضمانتي هم ځان پټاو هله 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 په دې کې اخبار اعلان هم تیر سو نو بیا دا غیابی فیصله وصوله غیابی فیصله نه بعد نو اوله محکمه هم دویمه محکمه هم د سیووس په د باندې تقریبا د ما پیسې هم دی دویمه محکمه فیصله کړې ده چې شفیق نامه دی میرویس ته یو لسی $4,000 یو لسی ملک افغانۍ او یو لکو $8,500 روپۍ دی د دولت خزانه ته هم تحویل کړي دولت هم په باندې راغلی ده دا یکا نو دغه پیسې دوی نه تحویلوي او دولت هم د ما پیسې خو څه کوي د خپل د پیسو غم هم نه کوي چې د دولت پیسې په دې سړي باندې راغلي دي نو دغه سه مشکلو په دغه مشکل اساس باندې ما داس تاسو ته ټلیفون کړی سر
دا خو بګرامو د ولسوالۍ پورې خو مربوط نه دی
نو زمکه خو مثال هلته موږ ته وعده کړې وه چې هلته به درته نمرم باسم بلاکم درته باسم نو جعلي اسناد موږ ته راکړي دي او نه نمره موږ ته تسلیم سوله نه ده او دغسې وروره بس قضیه پاتې ده او امیر دی اوزیم په دې کې غفلت کوي وروره ما سره کومک نه کوي سړی په لاس نه راکوي او حقوق هم چنان همدغسې نو دغه مشکل دی ما صاحب نور که مثال زه خو نه پوهېږم چې زه اوس چا ته ارسم مثال اخواته صاحب که زه ما طالبانو ته څنګه نوشتې نه اخواته ارسم نو د ما تر د دوه سوږمو راغلی یم
نو کابل ولایت ته دې عریضه کړې په دې وختو کې
کابل ولایت ته مثال د لنډ ورځو کې نه ده کړې خو مثال دویمه محکمې فیصله کړې حقوقو ته راغلي چې حقوق د تطبیق کې دغه پیسې د دم ورکي او د دولت هم یو لکه $8,500 روپۍ د داد هم ورکي نو اوس مثال دغلته قضیه پراته ده په حقوقو کې
ریاست حقوق د ولایت کابل
بله هو 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 ریاست حقوق ولایت کابل کې دلته ده من قضیه
ټوله مسأله اوس ریاست حقوق کې بند ده د ولایت کابل پر ریاست حقوق کې بند ده
هم دغه کولای شي چې مثال نفره مازر کی هم دغه ته نه کولای شي چې بندیم کی هم دغه کولای شي چې د ما حق هم ثابت کی
ته څه فکر کوي چې دیو به اقدام نه کړي
نه نو د څه چې دی اقدام وکړي نو خو هغه د ما پیسې خو څه کوي خپل پیسې خو به دوی راوستل وي هغه یو لکه ته نه ویزره ده ما خو هیڅ هغه خپل پیسې خو به دوی نقد کړي وي کنه خو هغه هم دوی نه دی کړي
د څه لټه نه ده کړي چې شفیق خو چیرته ده
شفیق لټه مخړه ده شفیق هم دلته ګرځي نو مثال نه او زاغه کوي ضمانتي هم شته د ضمانتي دفتر هم شته هر څه شته خو مثال چې امیر دی اوزیم په دې کې غفلت کوي ماته وي چې وروره زه سرانوال نه یم چې زه د کور ته نه ننوځم مثال او سړی په کور کې پټي او دروازه ورپسې ټکو پولیس شاته ولاړ یو 15 دقیقې ایسته پولیس هم لاړ شي وایي وروره زه دننه اجازه نه لرم او دوی پټیږي دغسې یو جال فریب والا خلق دي دغه هم ضمانتي هم د خپل شفیق
دوسیه چې ستا په جریان کې د پدې څومره وخت ووته
دې باندې تقریبا 4 کال ووته
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د کابل ولایت د حقوق ل رئیس خاغلی محمد عمر عمرزاده سره شریک کړه جناب عمرزاده که معلومات راکړی شي که داسې قضیه تاسې ته درشي په حق له سې اجرات کوي
داسې موضوعات مونږ ته راځي دوا بنه لري یو حقوقي موضوعات ده مونږ ته راځي یو جزایی موضوعات ده جزایی موضوعات د سارنولی لخوا ترسره شي او حقوقي موضوعات تجارتي دیون فامیلی او نور حقوقی موضوعات مونږ ته راځي مونږ معلومات جمع کوو وروسته محکمې ته ارجاع کوو وروسته مونږ ته راځي او مونږ د دې فیصلې پر اساس باندې خپل کار وکړو
عمرزاده صاحب د میرویس د قضیه په اړه څه وایي آیا دغه قضیه تاسو ته رسیدلې
دا ورور مونږ ته مراجعه کوي مونږ خپل اسناد او ټول وګورو دنون ډېر ارایس راسي او مونږ وګورو دا ورور مونږ ته راځي د مونږ په دفتر اسنادونه او ټول شایونه وګورو مونږ ان شاء الله د دې مشکل حل کوو
د څه وخت کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي
مونږ اعصاب جاو تر څلور بجې دلته په ولایت کې شتو ان شاء الله راځي مونږ د دې مشکل حل کوو
سبا کولای شي چې تاسو دفتر ته درشي
سبا راځي سبا ان شاء الله اتبا جا او نه بجې راځي ان شاء الله مونږ وګورو د دې ورور مشکل حل کوو
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د میرویس په نامه یو کس وای چې شفیق نومې ته د یوې نمرې زمکه او اپارټمان لپاره په جالي اسناد لکونه روپۍ وړي دي د
شفیق د نیولو حکم هم ورکړ شوی، خو کلونه ووتل چې دغه حکم عملی نشو. او په دې اړه د کابل ولایت د حقوقو رئیس محمد عمر عمرزاده ژمنه وکړه چې دغه مدعی دی یو ځل د ده دفتر ته ورشي چې قضیه یې وویني او د ستونزې حل ته یې لارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې د نورو ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستولې دي چې زه به هم په امانت سره درته خبر کړم. که تاسو په خپلو کمورک پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راوخلئ، د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ، کېدای سي په همدې کسانو کې ستاسو ورک هم وي. ډېر مننه ځنډوم، د دوی پیغامونه به واورو.
هلو، السلام علیکم. ما سره یو نفر دی، د غاجان په نامه دی، د جوزرحق لالا زوی دی، د اول نشکی دی چې دلته په کوټې کې موږ بندې کړی دی، معتاد دی. نو هر یو کولی شي چې و بکوا ته د مروت کلي ته ځان حاضر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زراز محمد خبری فون لشکرگاه المند ولایت خان. ما سره یو ګونګ را سره دی، اسکر له سره دی کیر. ما سره را سره دی په چپاپ شا خوښ ده، دی خور خی پازام دی د امرجنسی و روختون و سور سلیب گول تا ملی سل دی چه کورنه یعنی علاج نور کی که ده هر چاوی ما سل دی اپو داشت میره من جزن منی چه سپر آیا او تلویش تلو تلویش نسو درو پیندوست بیا تکرارم سپراویا او څلوېش څلو څلوېش د سو درو پنځوس. دا مسلمان ډېر په تکلیف کې، ما کندهار ته هم دیول لیچنای شي بخانې ته چې کورنۍ یعنې علاج نه ورکوي که د هر چا یې زما سره خامخا تماس ونیسي شپه او ورځ بس دی ژاړي چپه پښه باندې دانه راختلې ده، ډېر سخت عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم. زه سید ولی د هلمند ولایت مې جنگ وهلې دي. زموږ یو قریب دی د ایسانلا په نامه، دوه نیم کال کېږي چې ورک دی د سنگین ولسوالۍ د سران کلا د کلی دی. تیره دوشنبه یو ور ازادي رادیو ته پیغام کې ویلی وو چې دا سړی له ما سره ده، یا دا پیغام مختلف نشر کړی او موږ د هغه پیغام نمبر نه و اخیستی، او که نه پر موږ غږ اوري په دغه شمیرو دی موږ سره اړیکه ونیسي. سیپر واویا نتلویش شپکشپیتا سیپر درپنزوس بلش میرادا سیپر واویا درشپیتا یو تلویش نسوا پنزو تلویش. و سلام.
الو، ازادی رادیو کارکون کو اوریدون کو، السلام علیکم. زا قاری فتح محمد ادا احمد شاپ بارکی د ځای موقعیت دقیقا ماته نه دی معلوم، خو ما خبرې د ټلیفون د لارې ورسره کړې دي چې دی د خپلې کورنۍ څخه لس کاله چې ورک دی. د ده په باره کې چې هر څوک معلومات ما څخه غواړي، زما سره دې په دغه ټلیفون باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 9 8 4 3 2 2 1. یا یې تکراروم 0 9 8 4 3 2 2 1. او دغه احمد شاه نام چې دی دا د ذبیح الله زوی دی. دغونه معلومات ما دي ترلاسه کړی دي. زما ته ویل دي چې زما د قریبانو سره تاسې کوشش وکړئ چې د رادیو د لارې څخه هغه زما سره په تماس کې شي. زما د دغه ټلیفون د شمېرې سره کولای شي د ده قریبان چې دی د دوی سره په لین کې کما. د
دغه د دوی یو ورک عزیز وروسته تر لسو کالو ما ته درک معلوم دی. د تلیفون د لارې څخه ما د ده سره خبره کړې ده. دا یو ځای بندي دی په پولي شخصي کې دی، احمد شاه ولد ذبیح الله. بیا یې نوم تکرارووم، داسې د ولایت ځای پوښتنې مې نه ده کړې. احمد شاه ولد ذبیح الله زما د تلیفون په شماره باندې زه کولای شم چې دی د ده د غریبانو سره په لین کې کما. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
مننه کوم دوستانو، اوس به هم تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
دا وکیل احمد استاد ارغندا ولسوالی څخه خبرې درسره کوم. ما یو اکادي خلیل احمد په نامه دي. نو دا څلور څنګه مې اشکیل چې ورک دي. نو که هر څوک په اړه معلومات لري نو دا زما په دا چې پنځه مراجه زنګ راوي صفر اویا اچا یو دیش څلور دیش دوا شماره یو ځل بیا وایم صفر اویا اچا یو دیش څلور دیش دوا. وسلام.
السلام علیکم، زه پکتیکانه خبرې کوم. تورجان څه مرزیان د پکتیکانه خبرې کوم. زموږ یو بیا کاز ورک د مستوخان امیز چې ورک د بختورجان واڅه کاره کېږي د کور نه درکه ده. که مړ یاد لی کې هر چا درک کېږي بدېش مېړه د موږ ته زنګ ووږي 0999 معلومات
السلام علیکم، محمد خبر پنامہ دا تقریبا دولس کال کې سیزره کې ملمیر نو دازي راځي کاکون ظاهره ده چې دا معلومات راته کې کې چې سیاست معلومات نو خدا شاید متزنګ وي 0033 0504 او بل څه دې فاش نه ده 0033 0033 او 0022.
زما مطلب د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ د عظمت لري خبره کوم. لکه محمد قاسم په نامه باندې یو ځوان د سکول په شاوخوا کې ده. له څلور میاشتې له کور نه در کڅوی د کڅوکې په اړه باندې حال لري یا دی خپل دا ټلیفون اوري کور ته دی یو زنګ راوړي پلار ډېر چې په عذاب ده، ډېر خواشینی ده، ډېر خدردانه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه غورما شوم ولسوالۍ د بازش ولایت یم. شیرین میزم ما ورته کله کنده ولایت دی او سره یو میا شوشل کی کیتلې خواري نه درا کته دا یو دی اعلان توار کوي 2300 کی شماره 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
سپر دو وار اشپز و دو بدر اشمارو جزم وی و سلام.
السلام علیکم زده آزادی لازم کار کنم که تو دسلان کنم از موجود با ایزدان جد دوار ماش ولی سوالی اورن که کیو تو موشت معلومات را که باید ولش شیرندر بعدها گلم بار بندی سی پروات نه بیات دو دریا وار و یا و شرنا. السلام علیکم.
السلام علیکم زم احمد نعیم زابل ولایت شمسور سوالی دسلان کیو زخو خبر کنم. ما یه ورود محمد مسین دیمی هستی کیش من هده رکرته و به
هر چاته معلومات یا ورسره افکار سره کې یادای په خپل اوري موږ دې تلیفون نه وکړي بزا شمیره چې په سلور اویا یو دېرش اتوي شپږ یا چې په سلور اویا یو نوي یو دېرش اتوي شپږ بزا شمیره دا غلط صفر سلور اویا نوي اصل نوي یو څه یو پنځه هر چاته معلومات یا ورسره اځې په خپل اوري ورسره خدا شمیره تلیفون نه وکړي بنان
السلام علیکم زه عبید الله ارمانیم د بلوچستان کوټه څخه خبره کوم خانودی سم نو زه د پیغام ته ریکارډو مې د ازادي رادیو ټول مینوال ته په خوځه مینه سلامونه وړاندې کوم زموږ یو عزیز ورک دی چې هغه د جمعه خان اکا زوی دی چې غنی نمیږي په دا نامه د بل زوی نه لري دا پلار نو غنی که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی پاک له معلومات لري ما لدې پر دا لمبر ټلیفون اوکي نو خپل شیرنی جم ترلاسه کی نو صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو اووه ډېره مننه ده.
اوری السلام علیکم د روزګان د ولایت د ګیزو د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زه د نادر مرحوم لمسی یم، د رحمدل زوی یم، محمد نعیم نمیږم. زموږ یو نفر دی د سلطان علي په نامه باندې، د حاجي سید فقیر مرحوم زوی دی. دغه ډېر وختونه کېږي چې ورک دی، تقریبا پنځلس کاله کېږي چې ورک دی. غواړو چې د دې پته کار چې موږ ته په لاس راکله پر دې باندې ډېره غټه جایزه ورکولی شو، او زما د ټلیفون شماره کولی شي چې وغواړي. زما د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه اتلس څلور څلوېښت څلور پنځوس. دغه زما شماره ده، کولی شي چې پر دغه شماره ما ته یا پیغام را واستوي یا کولی شي چې ټلیفوني اړیکه ونسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما دا پیغام دی، زما یو د خاله زوی دی چې نوم یې نظر علي دی، حافظ نظر علي، په سپین بولدک ولسوالۍ د کندهار ولایت. یو نیمه میاشت کېږي چې د کور څه ندرکه دی، د کور څه تللی خو مدرسه کښې وو، د مدرسې څه بیا طالبانو ځانوالانو سره خبر رسی وله، نو اوس ندرکه دي که چا ته په د څه هغه نظر علي معلومات وي یا یې لیدلي وي یا یې پېژني، موږ ته دې پر دغه ټلیفون شماره باندې زنګ ووهي. دغه زما خپل ټلیفون نمبر دی صفر اووه سوه پنځه ویشت شپږ ویشت درې دېرش بل نمبر صفر اووه صفر اووه څلور نوي څلور شپېته شپږ پنځوس. او دغه د ده د ورور د ټلیفون نمبر دی صفر اویا اته اتیا اووه نوي پنځه سوه اووه دېرش. دا پاکې یو ځنه در کې موږ ته په دغه شماره باندې که چېرې موږ ته معلومات ته لاس راکړي ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ذکر الله خوشحال ترین د شنه خبرې کوم. بیا هم د اورکسو ځنو ټولو کارکونکو او اورېدونکو ته سلامونه کوم. بیا هم زما پروژه زه ورک دي که څوک کوم معلومات لري په دغه شمېره دي خامخا ټلیفون راته راوکړي. شمېره ده صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نهه صفر. یعنی یو ځلې بیا هم وایم، صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نهه صفر. د وخت را کول میو جان مننه کوم د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم. زه د ماران د ولایت د ملارین د ولسوالۍ نه خبره کوم. ما یو خوازاده ده د کندهار د ولایت د نشته ولسوالۍ د کشتانیر د کلي که ما دغه غږ اوري، او یو ترې پلار محمد نمېږي، ترې جان محمد نمې، بل عبدالکریم نمېږي، او ته ما دغه لمبر ورکړې چې صفر اووه اووه څلور دوه یو صفر څلور نو څلور او صفر پنځه. که دغه نمبر دی دادا دې راتلې نو ته نشر کوي، چې دا یې واورې ما ته زنګ ووایه چې موږ دوی ارتباط سره پیدا شي. دغه نمبر بیرته نشر کوم، صفر اووه اووه څلور دوه یو نهه څلور صفر پنځه.
السلام علیکم زانر د تانه د پاکستان مسلمان الله تعالی ته ټلیفون کوم زما یو وخت شه د چنن نور محمد کوم طرف پیدا کنار وسیدون کده درې څلور کال کی زما ته په دمرګ د ژوند راک نه ست چا ته معلومات ما د بده شمیره ټلیفون کی صفر صفر دلی درې سو یو له ساتل نس نه دی یو سل پنځه سو سلام پیښه را
السلام علیکم زما ولاد هلمند ولایت څخه ستاسو سره خبرې کوم زما ورور دی د نور محمد پر نامه دی په شاکرونه باندې مشهور او د دوا کال کېږي چې نظره کوي چې د ازادۍ راځي ته د پیغام پرې شي چې په کندهار کې د دوا کال کې د هلمند ولایت سره دی نو دا پیغام یو مستند شرکه او یا په دغه شمیره باندې نو سره اړیکه د مهرباني د وځ څخه ونیسي پر وسه ویلاچا یو سل اته دیش درې سو درې دیش نمبر بیا تکرارو پر وسه ویلاچا یو سل اته دیش درې سو درې دیش کچېره هر مسلمان ورور ته معلومات یې او یاد ازادي راځي ته د پیغام پرې شي او مسجد د مهرباني د وځ څخه د پیغام بیا نشر کی وسلام
وزیر مخان د هلمند ولایت کښلو ولسوالیک سیسټم په تماکین مجھے اور عزیز دی کیا گل شکر نہیں ہے دعا کال کی چیز دے کورن لا درا کرے او اس وقت دماغ دے جون دے مشت نے کہ دے کہ ہر پتر ماں رو سر چیا کار کی یا ایل دلی وی صدا غلا نش مر سر مشت دے اوی کنے تے پر وا دعا نہ و پنجے شپاش نہ و بلش مر تے پر وا دیر تے و شپتے شپار تلور و سلام با احترام سیستم مننه کوم چې دا موږ پیام په زو زوانه نشر کی دا موږ ورته دې سپیدا دي
الو زاو نو وکیل نه یم چې ملک کا کازی ما ورور دی ورک دی اسماعیل فنامه دا یو څوار لس کال کې چې ورک دی کا شاته فاته یې په دغه شماره باندې دیاړي کوونه چې سپر و سپر دوا نه پنځه یو دریا څه په و د چاچینو د ولسوالۍ دی د خونی بیواری شماره بیا شماره بیا د سلام څه په و څه په دوا نه پنځه یو درې څه په و هر چا ته معلومی یا ژوند یا بندي یا ورک مړ په دغه شماره باندې د زنګ وې په شید نه دي ته د لاس اسماعیل نمیږي دا ورک نه پات
بل السلام علیکم عبد الرحمن شمزای د زابل د شمزول صالح څخه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم موږ یو قریب په نامه د مهاجر د سپینا کازوی درې کال کېږي چې له کور نه لاره کسوي ده چې هر مسلمان ورور ته معلومات وي مستدې د اسلامي ورورۍ له مخې په دغه شماره زنګ ووي چې پر اوه سوه څلور څلوېښت اوه اویا څلور نوي نه نوي دوهمه شماره ده صفر اوه سوه څلور څلوېښت واویا څلور څلوېښت پنځه اویا او خپل جایزه دی واخلي وسلام
السلام علیکم زه رضوان محمد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم فلحال د هلمند ولایت د نوزاد مرجع ولسوالۍ د قصاو د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم زما یو دوه عزیزان یم ورور د میاخ شه دی ورور می ګل احمد می شاو خې متر در محمد می شه در محمد د سروه کار کوي دی او ګل احمد چې دی د محمد غوس کار کوي دی د دوه کال او درې میاشت کې د کورنا درکسې دی نو چار مسلمان ورور په معلومات لري او ځای بنجان یې او ځای مړی داسې می سر ټلیفون په دوه شمیرو اړه کوي چې ټلیفون شمیرې د 0 5 5 0 0 3 3 3 بل شمیره د 0 0 2 2 یو 0 نه 8 5 ټلیفون شمیرې تل بیا 0 0 5 5 و سپر و اته درې درې او سپر و سپر دوا یو سپر نه اته پنځه سلام علیکم
بلی السلام علیکم مانوم فرید دی د هلمند ولایت اوسیدونکی یم زما یو اکا دی د مرجع ولسوالۍ یم نو ما یو اکا دی د یوسف په نامه دی د پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دی هر ورور ته معلومات وي نو په دغه نمبر دې زنګ وهي 0 0 3 انځاتیا
اتیا شپږ زندوس وسلام افضل سلام مننه کوم را په دې لچی د ټولو دوستانو ورک عزیزان جر تجربه پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم علامه ملسه
د تا بهیر که به پیادیم. زه چه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.